ډیره مننه ستر فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې په روزګان کې لا هم ډیر لستشتول سوي مسافر له وسلوالو طالبانو سره دي. نن د شنبه ده، د کاب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 15. خبرونه په خبرونو پیلو.
په پاکستان کې میشتر اتوله کو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره مسابقه لري. د سوریې ولسمشر ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې چې د یاګانو په کنټرول کې دي خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. د اورزګان کندهار له لویې لارې د یو شمېر تښتول سویو خلکو برخلیک لا معلوم نه دی. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون ازادي راډیو ته ویل چې تیره سه شنبه د اورزګان کندهار پر لویه لار دیرش کسان د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول چې له ډلې یې 13 کسان لا هم له دې ډلې سره پاتې دي. نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو 12 کسان خوشي کړي دي. تفصیل وروسته. په پاکستان کې میشتر اتوله کو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د ناراجستر سوي افغان کډوالو د راجستر پروسه د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې پیل سوي و چې د 2018 میلادي کال د فبروري میاشتې تر پایه یې دوام وکړ. د پېښور په قونسلګری کې د کډوالو او راسترېدونکو چارو وزارت استازی عبدالحمید جلیلی وایي دغه پروسه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په توافق ترسره سوه.
د اتنیم لکو خواوشاو پورې مهاجرین ثبت او راجستر کړل په ټولو صوبو کې، یعنی خیبر پختونخوا کې او همدارنګه د پاکستان په ټولو مناطق. پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت دغې مشري کوله او د پروګرامې په مخ کې بوله.
شغلی جلیلی وایي د افغان کډوالو د راجستر کولو د پروسې تر بشپړېدو وروسته اوس افغان کډوالو ته په پاکستان کې د میشتېدنې کارتونه ورکول کېږي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو تر هغې وروسته په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجستر کولو فیصله وکړه چې په دغه هیواد کې میشت ناراجستر کډوال د پاکستاني پولیسو او نورو امنیتي ادارو له ګواښونو او ځورونو سره مخ ول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغان ټیم اوله لوبه پرون د سکاټلند په وړاندې وبایلله. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د ګډون لپاره د غوراوي پړاو پاتې درې لوبې چې له زمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي. په پرونی لوبه کې افغان ټیم په 500 اوورونو کې 255 منډې وکړې چې په ځواب کې دا هدف د سکاټلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ په زمبابوې کې پیل سوي چې له ډلې به یې د فاینل دوه ټیمونه په نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. ده ویلي چې د دغو عملیاتو د ختمېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره به دا لړۍ پر مخ بیول کېږي. اسد دا خبره په هغه وینا کې وکړه چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه. داسې ښکاري چې د سوریې پاوځ د پلازمینې دمشق په ختیځ کې د دې معاصره سوي سیمې د نیولو لپاره له څو استقامتونو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د فعالانو په حواله وروسته له هغې چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د فبروري پر 13 د دمشق په مربوطاتو کې خپل عملیات شدید کړل، په ختیځه غوطه کې د وروستیو ناکراریو په نتیجه کې تر 600 ډېر کسان وژل سوي دي. نه د مسکو په وړاندیز په سیمه کې بشري لنډمهاله اوربند، نه هم په ټوله سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پیشنهاد دیرش ورځنۍ اوربند وتوانید په دې جګړه ځپلې سیمه کې د بشري ناورین د مخنیوي سبب سي چې شاوخوا 3,00,000 او 93,000 کسان به کراګیر پاتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحد ایالتونه یې په خپلو تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنوي د د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی او مسکو یو تن هم بل هیواد ته نه سپاري. له ان بي سي ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې پوتین د څرګندونی په داسال کې وکړ چې د امریکا د عدلی وزارت 13 میاشت ډیر لس روسیات به او غنی کمپنی د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې رسمن په لسوهنی تورن کړل. د امریکا د کانګرس درې کمیټه او خاص مفتش رابرټ مولر د امریکا په انتخاباتو کې د روسي د لسوهنو او روسي سره د چم د همکارانو د اړیکو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. پوتین له ان بي سي سره په مرکه کې وویل تر هغه چې د روسي حکومت تکره او معتبر شواهد ورنه کړل سي مسکو په دې برخه کې اقدام نه کوي. نظر پوښتنې شي هغه څه چې ګمان کېده د سلویو برلسکونی مرکزی شیارخی ائتلاف به د ایتالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رای وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ائتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. پرون ناوخته په نظر پوښتنو کې ویل سوي وه د برلسکونی ائتلاف به له 3 څخه تر 6% پورې رای وګټي، خو د ایتالیا د انتخاباتو د پیچلي سیستم له مخې د اکثریت خپلولو لپاره احتمالا 40% رایو ته اړتیا ده. په همدې حال کې آر ای آی ټلویزیون اټکل کړی چې مرکزی شیاړخی ائتلاف به د پارلمان په ولسي جرګه کې له 225 څخه تر 215 پورې سیټونه یا څوکۍ خپلې کړي، خو د اکثریت لپاره 314 څوکیو ته اړتیا ده. سلفیو برلسکونی چې یو اتیا کلن دی او درې وارې د ایټالیا صدر اعظم پاتې سوی، اوس نسی کولی چې بیا پر دې مقام پاتې سي ځکه دی په مالیه کې په درغلۍ محکوم سوی، خو دی غواړي په آینده حکومت کې کلیدي رول ولري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
په ورزګان کې لا هم ډیر لس تشتول سوي مسافر له وسلولو طالبانو سره دي.
زموږ هڅې لا هم دوام لري تر څو د انتخاباتو کسان هم مشکلاتو او شیدو یو د حل
لپاره وکړي. په بل کې خلک شکایت لري چې حوزوي روغتون سم صحي خدمات نه ورته وړاندې کوي.
په دغه ځای کې یو حق سمات اخیستې ده چې 100 روپۍ هم راځي نه اخیستې ده. نور یې څه نه دي کوي. دوی هم د ځانو خرو دوا خپل ځانو.
په هلمند کې د کوکنارو د بدیل په توګه د پستې حاصلات لږ چوټي د کړن کیږي.
کوم خه بدیل د خپل بزګرانو د فاره फायदा نکو نو دو اڑکیږي حتا چې بیا یو ورځ مرته کوکنارو کښته مخه کی.
د سوري ولسمشر ویل دي چې حکومت په وزن به لا هم خپل عملیاتو ته د ویډیز له خبرداري سره سره ادامه ورکړي. دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام اوریدلای شي. تاسیازادی ایرادیو تواجی است. در اروزگان کندهار للوی لاری در زینو ترشتول سویو مسافرو برخلیک لا هم معلوم نده. در اروزگان دوالی ویاند ویی چی ولایتی اداره نده توانی دلی در وصلولو طالبانو لمنگولو دیار لستانه ترشتول سوی کسان را خوشی کری. تیر سی شنبه در اروزگان کندهار للوی لاری دیرش کسان در وصلولو طالبانو لخوا و ترشتول سول چی در چروکو بخبره ولستانه پا چو پڑاونی که خوشی سول او دیار لستانه لا هم لدوی سره دی. صفی الله ستانگزی راپور لري.
د اورزګان کندهار له لوی لارې د وسلوالو طالبانو په لاس د دیرشو کسانو په تختونی شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم له دې ډلې ځینې کسان نه دی راخوشي شوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي تر اوسه نه دی بریالی شوي چې له وسلوالو طالبانو سره پاتې دیار لسره تختول شوي مسافرین وژغوري. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل تیر سه شنبه دیرش تنه مسافرین د اورزګان کندهار له لوی لارې وتختول شول چې ولستنه خوشی شول او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
نایاب
وی وسلوال طالبان د غدیار لسو کسانو زایونه وخت په وخت بدلوي، خو د هغه خبره دا کسان ترینکورت ته نږدې په هغه سیمو کې ساتل کیږي چې وسلوال طالبان پر کنټرول لري. نایاب وی د تختول شوی خلکو ترمنځ هیڅ دولتي کارکونکي نه ده شامل او ټول عام خلک دي. هغه خبره چې ځینې سرچینې نه تاییدوي. په روزګان کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل راخوش شوی کسان یو لستنه دي او 19 کسان لا هم له طالبانو سره دي چې ترمنځ ولس افغان پولیس شامل دي. د روزګان دولتي شورا رئیس امیر خان بارگزی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تختول شوې کسانو ترمنځ د کندهار ولایت ځینی پولیس شامل دي، خو دوی هڅه کوي چې د قومي سپینګیرو په واسطه د خلک را خوشی کړي.
بس دولتي کسان د دې سره د روزګار ونه چې وي کوم غوښتنه ولري هغه مو سره ومنه، یوازینی دي چې دولتي کسان او د هغه څو کسان پولیس چې هغه
د افغانستان په لویو لارو او ناامنو سیمو کې د عامو خلکو او ځینې وخت د دولتي سرتیرو تښتونه او یرغمل نیونه کوم بې مخینې عمل نه دی، خو اندېښنې لدی دي چې په ډیرو پیښو کې تښتول شوي کسانو ته مرګ بلیا وختی دی. تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د کاپ په لومړی په ننګرهار کې د هغو نه ملکیانو جسدونه وموندل شول چې تیر کال په کوټ ولسوالۍ کې تختول شوی وو.
د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې د بلخ په حوزوي روغتون کې دوی ته معیاري صحي خدمات نه وړاندې کیږي. دوی وایي سره له دې چې دغه روغتون نه شمالي ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي، خو مراجعین اړستل کیږي چې دارو درمل په خپلو پیسو رانیسي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلان نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. مجيب الرحمن حبيبزي راپور جوړ کړی.
د بلخ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د ملکي روغتون ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته مناسب روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. د مزار شریف ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې د بلخ په حوزوي روغتون کې مناسب 24 ساعته خدمات او وړیا درمل نه دي موجود. د بلخ حوزوي روغتون دوه تنه مراجعین یې پاړه وایي.
موږ صبح کې آمدیم ساعت 7 بجه د مریض حالتش بسیار خراب است، د حالت کې بسیار حالت کوما است. میاریم د اینجا مراجعه میکنیم، د پیش کې ډاکټرای سرویس عاجل برو د اونجا کې میره، میگه کی است د منزل 3 است، د اونجا کې است ببر، از اونجا کې تام بشین میگه نه منزل 2 است. میگه
ډاکټر اوقدر است کی نمیکنه برای ما، اوقدر رویش خوب نیست، مثل کی لایه وظایفش است او رقم نیست. داخل شفاخانه 4 ساعت پیش دوا بود 2 از بیرون آوردم.
د بلخ حوزوي روغتون ځینې نور ناروغان بیا شکایت لري چې په دې روغتون کې د ډاکټرانو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او ډیری وخت معاینات له روغتون څخه بهر تر سره کوي. سهیل د دې روغتون له مراجعینو څخه دی هغه یې پاړه وایي.
2000 روپۍ ما ته مصرف کړی دی، تر اوسه 100 روپۍ د دې خوا مراب مانده لیدلې. د شفاخانه یو ټیسټ مې کړی دی چې په یو لس افغانۍ په دغه ځای کې یو حق سیما ته اخیستې ده 100 روپۍ هم راځنه اخیستې ده. نو ریچ شې نه کوي دوډیم د ځان خرو دوام خپل ځان اخو ټول شیخ خپل ځان کو.
د دې ټول ستونزو د موجودیت سره سره بیا هم د بلخ حوزوي روغتون مسولان نه غواړي په دې اړه رسنیو ته څرګندونه ولري. خو تر دې دمخه د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض از دې اړه ته ویلي دي چې د روغتون په دیپو کې په کافي توګه درمل موجود دي او دوی په وړیا توګه ناروغانو ته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ حوزوي روغتون د شمال 9 ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي او تر دې دمخه هم د یاد روغتون مراجعینو د دې صحي مرکز مسؤلان په اداري فساد او کمکاریو تورن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد تکل راتوي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې څرغلي دي.
ډیپلومات آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ورستۍ راپور ته کتنه کړې. د یوناما راپور وایي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې 28,000 ملکی وګړي مړه او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. یوناما په خپل راپور کې د 2001 او 2008 کلونو ترمنځ ملکی تلفات نه دی یاد کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سلو کې 15 ملکی افغانان د وسلوالو مخالفینو په حملو، په سلو کې 25 د دولتي او حکومت پلو ځواکونو او په سلو کې 2 د نړیوالو ځواکونو په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا د ملکی تلفاتو اصلي علت په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو زیاتوالی دی. افغان حکومت وایي چې اوسمهال شاوخوا 40 وسلوالې ډلې او پر هغو سربیره د مخدرو موادو قاچاقبران د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. ډیپلوماټ د دې کارکېج د حل لپاره د جګړې ټولو اړخونو ته جلا وړاندیزونه لري. خبرونه لیکي چې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه باید د جګړې قوانین مراعات کړي او د ملکی وګړو د مسؤلیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د امریکا پاوځ چې په افغانستان کې ډیری هوایي حمله کوي نه یوازې د ملکی وګړو د ساتنې مکلفیت لري، بلکې په عملی دلایلو باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ډیپلوماټ پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو هم غږ کوي چې د بیوسه ملکی وګړو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي او خپل مکلفیت تر سره کړي. ډیپلوماټ په پای کې له وسلوالو طالبانو څخه هم غواړي چې که پر اختیار د سولې په مسله کې جدي دي، نو پر ملکی وګړو حمله دې سم دستي باندې کړي. برتانوي مرستندوی ټولنې خځې په نړۍ کې په خپل خبرونه کې د افغان پاوځ د افسر دوهم بریدمل سمیه حیدری په اړه د بی بی سی د یو مستند فلم پر بنسټ یو مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي سمیه لمړنی افغان افسر ده چې په خپل هیواد کې دننه او بهر ټول محدودیتونه یې مات کړل، او دا دی د برتانیا په معتبره پوځي اکاډمۍ سندهرست کې د پوځي زده کړو بلنه ورکړل شوه. سمیه په دې مستند فلم کې په دې اړه خبرې کوي چې د نړۍ په یو معتبر پوځي پوهنتون کې درس ویل د دې او یوې افغانې ښځې لپاره څه معنی لري او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. خځې په نړۍ کې خبرونه د نوموړي له قوله زیاتوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې دا د شرم خبره ده چې ښځه په بهر کې کار وکړي یا له کوره ووځي. خو سمیه وایي زه غواړم خلکو ته وښیم چې په دې کار کې هیڅ شرم نشته. د افغانستان د ښځو له پوځي اکاډمۍ څخه تر اوسه سل میرمنې فارغې شوي او ښځې په نړۍ کې ټولنه په خپله خبرونه کې لیکي د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي په دې پوهنتون کې شامل شي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په افغانستان کې ټول وحشي ژوند، هغه که حیوانات دي که بوټي یا نباتات، له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي د چاپیریال ساتنې ادارې هڅه کړې په دې برخه کې د پالیسي جوړولو تر څنګ د هغو حیواناتو یو لیست هم ترتیب کړي چې ډیر له خطر سره مخامخ دي او د ساتنې لپاره یې باید پاملرنه زیاته سي. نوریاس نوري له ښاغلي مدقیق سره مرکه کړې. اولی ورڅخه پښتنه کړي کوم وحشي ژوي په اوس وخت کې په افغانستان کې ډیر له خطر سره مخامخ دي؟
په مجموع کې وحشي ژوند یا حیات وحش په افغانستان کې تر تهدید باندې ده. که دا وحشي ژوي دي، هغه غټ یا لوی حیوانات، که دا مرغان دي او که دې سره په خوا کې بوټي دي، ونې دي، دا په مجموع کې تر تهدید باندې دي. کوم تهدیدات چې موږ لرو خصوصا د لویو ژویو په رابطه باندې یا په مجموع کې د وحشي ژویو په رابطه باندې، هغه بیروي ښکار ده. د دې سره په خوا کې د دې حیواناتو هغه د اوسېدو ځای یا هبیتات د غو له منځه وړل دي، د وحشي ژویو قاچاق ده. دغه عمومي تهدیدات دي.
د بیروي ښکار یا د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره تاسو څه کړي دي؟
د چاپیریال ساتنې مسالې د ښکار د مخنیوي مسله په خپل لومړیتوبو کې ځای په ځای کړې ده. دا له ډېر پخوانه دا مسله ده. په افغانستان کې په مجموع کې ښکار بند ده. البته دا د ښکار بندیز د جمهوري ریاست د فرمان په اساس باندې په افغانستان کې هیڅوک حق نه لري تر څو ښکار وکړي. دا ښکار کړي حیوانات وی کدی الوتونکو وی کدی خزنده وی اپ مجموع کدی بوټو یا د زنګلو قطکولې په مجموع کې د باندې د دې سره په خوا کې د واشي ژویو د تنظیم او د غو د کار د مدیریت د قانون مساوده موږ نه هی کړې ده، موږ پاس کړې ده خپل مرایلو کې ده تر څو خپل مرایل پړونه تای کی او موږ یو قانون ولرو. په دې سره کې د دې سره په خوا کې موږ عامه په هوای او چاپیریالیست تعلیمات تر لاسلاندې نیولې دي، خصوصا په هغو ولایتو کې چې موږ د تهدیدات ډېر زیات لرو. هلته موږ زیات توجه عامه پوهاوي ته کړې ده، د هیوادوالو توجه مرا جلب کړې ده. د دې سره په خوا کې بعضې اجرایوي اقدامات هم د چاپیریال ساتنې ادارې تر لاس لاندې نیولي دي. په اکثرو مواردو کې موږ هغه کسان چې دوی ښکار کړی ده، خصوصا د پړانګانو ښکار یا د هغوی وژنه، د دې سره په خوا کې دا د مارکوپولو د غرسو ښکار، د دې سره په خوا کې یو بل الوتونکی داسې هغه هیوادوال د باز په نامه باندې پېژني، د دې قاچاقبران په څو څو مواردو کې نیول شوي دي. ولې دا کړنې چې موږ ترسره کړي دي تر اوسه هغه پایلې چې موږ د هغو تمه لرو هغې پایلې ته نه یو رسېدلي. تر اوسه ډېرې خواشینۍ زره ښکار جریان لري. په اکثریتو ولایتو کې زموږ هیوادوال په مختلفو ډولو باندې ښکار باندې بوخت دي، ښکار کوي.
د چاپیریال ساتنې په ارتباط تاسو مخکې د یوې پالیسۍ یادونه وکړه، تر اوسه پورې آیا کلسې کوم مشخص قانون شته چې د وحشي ژوند یا د وحشي ژو په برخه کې که چا کوم جرم کړی وي یا جنایت کړی وي هغوی محاکمه شي، یا تر اوسه پورې داسې کومه شمېره شته چې په دې برخه کې له دغه جرم سره په تړاو دوی محاکمه شوي وي او سزا ورکړل شوي وي؟
د چاپیریال ساتنې په اصطلاح کې په مجموع کې موږ په افغانستان کې یو قانون لرو. د دې قانون په رڼا کې موږ مختلفې مقررې لرو. د وحشي حیواناتو د مدیریت او د ښکار د مدیریت د قانون مسوده موږ نهایي کړې ده. د دې سره په خوا کې کوم نوی اقدام چې موږ په داسې میاشتو کې ترسره کړی ده، د چاپیریالي جرایم موږ د افغانستان د جزا په کوډ کې شامل کړی دي. اوس مکمل یو فصل د افغانستان د جزا په کوډ کې شتون لري. هغه کسان چې د چاپیریال د تخریب یا د ښکار باعث ګرځي، هغه کېدلی سي چې په درست شکل باندې موږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هغه قضیه تعقیب کړو او کوم کسان چې په دې عمل مرتکب شوي هغوی خپله جزا وویني. دغه عملي کړنې دي چې موږ یې لرو او مختلف موارد هم موږ لرو. موږ ډېر زیات کسان ګرفتار کړي دي. البته د قانون د انفاظ د اداراتو په همکاري باندې مختلف موارد لرو. په مختلفو ولایتو کې کسان ګرفتار شوي دي او قضیه د سرمالي طرفه حتی تر محاکمو پورې هم رسیدلي.
تاسو د چاپیریال ساتنې اداره په افغانستان کې کومو حیواناتو ته ډیر اندېښمن یاست چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ وي؟
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په مجموع کې د وحشي حیواناتو د ژوند لپاره تشویش لري. هغه که چیرې کیلرونکي یا پستانداره حیوانات دي او که هغه کوچني حیوانات دي، که هغه مرغان دي، که هغه مختلف خزندې دي، د دې لپاره یو عمومي تشویش شته. علت هم دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلې تر څو د وضعیت یو عمومي ارزونه وکړي، تر څو موږ په دې پوه شو چې د کومې ناوې وضعیت په کوم حال کې ده. آیا دغه انواع په انقراض کې دي او که چیرې د انواع وضعیت ښه ده په انقراض کې نه دي. ولې په مجموع کې کوم کار چې موږ تر لاس لاندې نیولی ده او هم ترسره کړی ده، تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې د وحشي ژویو یو لیست آماده کړی چې هغه په نړیواله کچه په سره لیست باندې په نامو باندې یادیږي، یا رېډ لیست ورته وایي. په دې کې تر اوسه پورې موږ توانېدلي چې 138 نوه مختلف حیوانات او بوټي په هغه کې شامل کړو او دولتي ارګانونه او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوال مکلف کړي تر څو د دې حیواناتو په ساتنه کې اقدام وکړي. دا لیست مکمل شوی ده. البته لیست تغییر کوي که چیرې موږ وتوانیږو او امنیتي وضعیت موږ ته دا اجازه راکړي تر څو هغه عمومي یا په مجموع کې ارزونې ترسره کړو. بیا وروسته له هغه نه کېدای شي دا لیست یا لنډ شي یا هم اوږد شي په آینده کې. ولې تر اوسه پورې چون وضعیت نامعلومه وضعیت ده، موږ دا بهتره وګڼله تر څو موږ یو اوږد لیست تهیا کړو چې وکړی سو دا وحشي ژوي او حیوانات په مجموع کې وساتو.
خپلو هیوادوالو څه توقع لري یا څه هیله ترې کوي چې هغوی څه وکړي په افغانستان کې د وحشي ژوند د ساتلو په برخه کې؟
زما غوښتنه له ګرانو هیوادوالو نه دا ده تر څو دا وحشي ژوي د ملي سرمایه په سترګه باندې ورته وګوري او دا په مجموع کې د افغانستان د وګړو سرمایه ده. دا هغه سرمایه ده چې خدای پاک په خپل قدرت باندې موږ ته په رایگان شکل باندې رامنځته کړې ده او له دوه نه موږ باید په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. که چیرې زموږ هیوادوال د دې حیواناتو په ساتنه کې له حکومت سره په ګډه باندې همکاري ونه کړي، دولتي ادارات هیڅ چیرته هم نه دي توانېدلي په تنهایي سره تر څو د دې حیواناتو ژوند ساتنه وکړي. نو زما غوښتنه دا ده له خپلو ګرانو هیوادوالو نه تر څو د ښکار مخنیوی وکړي او له دولت سره په خوا کې په مجموع کې داسې اقدامات په ګډه سره تر لاس لاندې ونیسي تر څو موږ وکړی شو دغه ملي شتمني او ملي سرمایه د ورکېدو له حالت نه وژغورو او د راتلونکو نسلونو د یو امانت په شکل باندې هغوی ته هم دور انتقال کړی شو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
په هلمند کې د پستې د یوازنی با خاوند وی، یوشت کاله په ایران کې د پستې کار کړی، خو د هلمند پسته تر ایرانی او هغو خوږه ده. که څه هم مسولان د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده او زیات عواید هم لري بدیل کېدای سي. الیاس دایی راپور جوړ کړی.
محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجې او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي.
اوس کوکنار څه ښکار څه فکر کوي په دوه دره
اتلس کې؟
سرویه به مې راغلې تر اوسه،
یا دا په خیر کې راځي اوس د ولس سرویه راغله.
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا وکړل وړاندې، هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی و وکړل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راټول پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
دیو وشکاله زحمت کښلو په دغه تیمورو بلکې د افغانستان خلک تاریخ کړه کیږي تر تاریخ دا ډیر ولي هغه ایرانیان او سپینجرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کړه کیږي زما تر ما چې بل سپینجرو ول دا پستی چې به چې تاریخ کړو خود به خود ورکس ما په دغه شروع کوم شه د افغانستان خپل ډیر علاقه ور سره درلود لرم او سم لرم لاس لا کړو جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځور اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ور البته د همزه کله شو خونده ورم زکم نه سرخه کده کله کده نو کې لږ د پستو د پاره ډیر مناسب نه ده.
د هلمند غنم ډیر انار او وندوانی لږ مشهور دي، خو کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پستا چې تازه د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ترویج کیږي، سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه ده ورکړې. بدیل کېدای سي. محمد لال وایي پستا شو بدیل دی، خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ول ز ساسره کومه کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کوم پلان ورداري وکړل او نور ساسره کومه کوم دلی انار منارو خپل خانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شیل راک
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کښت احسایا نه د خبره سوی. خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزې رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لک او څلویر زر هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوی. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخي ساری نه لري، په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي.
بل بل ورسره راول چې تکیا شي نه
ورسره پر راول
د هلمند د کرهنی د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2014 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول، خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال ول تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادی کار نه دی سوی.
کمن خبر دل د خپل بزګرانو د پاره پیدا نکو نو دو اړکیږي حتی چې بیا یو ورځ مرته کوکنارو کخته مخه کی نو هغه دا چې مون کوشش کوو تر څو خبر دل پیدا کو. متاسفانه په تیرو شپاله سو کلو کې هغه مرسته چې په دې برخه کې شوی مقطعی وي، اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي، د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مو راجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځوکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي، ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه.
هغه کرمدګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پرې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړي. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یاندېشته توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو ځمکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتي مځکه کې د ژورو څاګانو وبښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په غشمو کې چې پراخه کرهنیز مځکه لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنکړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اورزګان کندهار لوی لارې د 1380 مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. په پاکستان کې میشت تر اتو لکو زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. دغه پروسه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې پیل شوې وه چې تر 13 میلادي میاشتې دوام وکړ. د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغانستان پرونی مسابقه د سکاټلند په وړاندې وبایلله. د سوریه ولسمشر ویلي د ځواکونه به د ختیځ غوټې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د روسیې ولسمشر ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحده ایالاتونه یې په خپلو تیرو ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی. هغسې چې ګمان کېده د سلپیو برلسکوني مرکزي شي اړخې ایتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رایې وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ایتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. او اوس هم د سوریې مسله څېړو. د سوریې ولسمشر د لویدیځو هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځه غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د سوریې حکومتي سرتیرو د ختیځ غوطې له څلورو یوه برخه د څو ورځو بریدونو په لړ کې نیولې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي پوځیان به په ختیځ غوطه کې سره له دې چې څو هیوادونه د دې کار مخالف دي په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې د مخالفینو په لاس کې دي. اسد په داسې حال کې پرون په ټلویزیوني وینا کې دا خبرې وکړې چې ځواکونه د ختیځ غوطه د هغو سیمو یو په څلورمه برخه نیولې چې د مخالفینو په کنټرول کې وي. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل د سوریې پوځ د ختیځ غوطه له څلور یوه برخه له مخالفینو نیولې چې دا سیمه اکثر زراعتي ځمکې دي. په غوطه کې د مخالفینو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام یو ویاند بیا د سوریې د رژیم لخوا د یوې سیمې په نیولو ملنډې وهلي او ویلي دي چې مخالفې ډلې به بیا یو ځای شي. حکومتي رسنیو مخکې رپورټ ورکړی چې د سوریې پوځ په څو جبهو کې مخته تللی او د دمشق په ختیځ کې د ځینو کلیو او زراعتي سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د رپورټونو په اساس د سوریې د حکومتي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې سلګونه کسان له دې سیمو تښتېدلي دي. په ختیځه غوطه کې د فبروري له 13 راهیسې د سوریې او د متحدینو لخوا بمباری او ځمکني عملیات روان دي چې تر دې دمه پکې شپږ سوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي په سوریه کې د ملګرو ملتونو 13 ورځنی اور بند او د روسیې لخوا 5 ساعته اور بند یو هم د بشری مرستو پر سوالو کې معاصر نه دی تمام شوی. د ملګرو ملتونو سازمان رپورټونو په اساس نږدې 4 لکه کسان په ختیځ غوطه کې ایسار پاتې دي. د سوریې پوځ چې د عامو خلکو په هدف ګرځولو باندې تورن شوی دی وایي ختیځ غوطه له تروریستانو وژغوري. اخو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې پرون په ټلیفون خبرې کړي او د نتیجې ته رسیدلي چې سوریه او متحده روسیا د هغه تاوتریخوالي او کړاو مسؤل دي چې د غوطه خلک ورسره مخ دي. د غلی مې دفتر ویلی دواړه مشرانو ټینګار کړی چې د اسد پر رژیم نفوذ لرونکي روسیا او نورې خواوې باید په ختیځ غوطه کې د تاوتریخوالیو د بندولو او د ملکانو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړي دي او له هغې غوښتي چې د سوریې په حکومت اړین فشار راولي څو په ختیځ غوطه کې په ملکانو باندې ړندې حملې بندې کړي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو د پلاټنی پروګرام.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو وسیدونکو عمران الله ستونزې راخسته ده د وای د لغمان ولایت په مرکزی روختون کې ل ناروغانو سره خ چلن نکېږي د د په خبره په دغه روختون کې ځینې مسؤلین فساد ته هم لاس غځوي د د ستونزمو د عام روغتیا وزارت ل مسؤلینو سره شریکه کړې ده لومړی به د عمران الله او ورپسې به د عام روغتیا د وزارت د یو مسؤل خبرې واوري
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او د کومه ځای دی ټلیفون کړی
ډېره مننه سلامونه احترامات تاسو د ازادي راډیو ټولو خبرګردونکو ته سلام وړاندې کوم زه عمران عرف خبرې کوم لغمان مرکز مسترلام بابا خار نه
ستونزه دې څه ده
د خاطر باندې ما زنګ درته وکړل دا چې په لغمان ولایت کې د سیحتام چې کوم د ممی سیحتام د لغمان ولایت دلته زمونږ خور اولاد دنیا ته راوړل چین ډېر مشکلات ورته پیدا شو دلته مونږ سبخانه ته لاړو مونږ موټرونه ولاړو سبخانه ته چې مونږ ولې ځا سبخانه کې به ډېر سهولت اوسېږي چین دلته چې مونږ د ډاکټرانو وزد وکتل هلته زمونږ مور مور سره تللی وه نو دومره پټکې په زمونږ مور باندې کړي نرسانو دومره پټکې دومره بیا به کړې وه چې څه وایم هغه ما ته زنګ ووایه چې زه دغسې کار دی څه وکړم مول خیر زه دا مشکلات به تېر شي څه به کوو نو مال زه غم اخرومه نو زمونږ مور ته هم بدې ردې ویلي وې تقریبا زمونږ خور ما په خوري هغه بس نه چې تاسو وړاندې کړم خبرې تاسو ته وکړم نو خو په ډېرو مشکلاتو سره هغه اولاد دنیا ته راوړ ډاکټرانو پسې به زما مور لاړه چې زما د لور وضعیت ښه نه ده نو هغه چې څه خاله ګانې زه هر څه خپل کار دی کوه زه مور دومره حوصله تنګه شوه چې تقریبا په شهر دي شوه د په شهر ګولۍ ما ورته د کور نه لیړې زما د مور وضعیت خراب و
دا خو د ډاکټرانو وظیفه ده چې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي نو ولې داسې چلند کوي دی څه غواړي
خبره دا ده چې څو واده نه لري او بې کسه اوسېږي نو هلته پالنه او درملنه په صحیح شکل نه کېږي دلته چون مونږ ډېرې چغارې ووهلې زمونږ مور په اتاق ته راغله بل اتاق ته راغله چې ډاکټر صاحب راځه زما د لور دومره مشکلات په سینه کې اخته ده کور او د شپغانۍ څه فرق وشي چې هلته زما خور سره همدغه مور وهغهراته چې دنیا ته راوړې دا مشکلات ورسره تېر کړه مور مې زیاتي زوف راته ډاکټران بیا هغه کړو ډاکټران دوراله بندوله بیا هغه مې چېس کړه جلسه ده او پلان کېده او بشنکې ده او ورته ما خبر ده دا د ډاکټرانو مشره ده همدغه نرسانو مشره ده دا پیسې خپل 500 روپۍ اغلي چې اولاد د دنیا ته راوړي دا درته زه واقع ته وایم او نه کوم پاسپورټ سلرم نه کوم پیژنم او نه پوله او نه پټه ورسره شریک لرم
خا بیا څه وشول د ناروغ درملنه دی وشوه
او بالکل اوس یو وضعیت ښه ده نورمال حال دغه دوام سبحانه کې داسې دوا نه ورکوي خو هغه دوام ته مونږ واغېستله خپلو پیسو شخصي پیسو باندې مونږ واغېستله نو ډاکټرانو دونه بجت بد وضعیت کوي چې حتی لرګی اخلي هغه د مریض په اواز شړي چې ته ځه ډاکټران دغه نرسان خپله مرسته مور سره نه کوي څه دومره سیاست کوي چې د چا خبر ډول نه نیسي هغه زما مور ته وایي چې زما ضرور بڑا کی جو خدا پر رضا باندې خیر دلګ مرسته وی ډاکټر صاحب عزت ته اسګار ای زرن جوړ کور کیږي دوم مشکلات سره ما مور خپل تقریبا ماته زنګ ما دیګارو چې دغه سیستم له د مور ته زخر د مشکل بال شي مور تور سره بس داوره زشته تر وسنګ کینو
دا کوم روختون دی مقصد د لغمان ولایت د مرکز د میترلام بابا روختون دی
بالکل د لغمان ولایت عمومي شفاخانه ده عمومي د ایمرجنسي وات ایمرجنسي وات ورته وایي چې دا ډاکټرانه کار کوي دا مسومن چې مورګان چې اولاد دنیا ته وړون ده هغه زیاده
تا به دا ستونزه د روغتون له رئیس یا کوم بل مسؤل سره شریکه کړي وای کنه
ما خو درته مخکې مولې چې حالت سو د چا خبر ته ور نه نیسي کچې ته د خبره ولې پلان کې خان زنګ وهلې کوي چې خدا ورته ولې شيږي او ټول مشکلات یې لريږي څنګه دې څنګه من خوړی او وای چې صحیح کار به وشي خو دې کوم اقدام نه کوي
ها وسه غړې
زما غوښتنه دا ده چې د وزارت صحت امینه د یاتان پیو ټاګل شي ریډی شي پښتنه لري
ستا ستونزه به د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو تر غوږه ورسو
ډیره مننه کوم ودان خو دې خوشاله لره ژوندې وسیرو
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل او د ختیځ ولایتونو د عامه روغتیا د ټولنې لمشر ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. محترم اروال، تاسو خود ختیځ زون د روغتونونو وضعیت ساری خود لغمان له ولایت د عمران په نامه یو کس ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې دوی د کور یوې خزی د ماشوم د زیګون ستونزه لرله او روغتون ته بوتلې و. خود ده په خبره د لغمان ولایت د مرکزی روختون زینو مسئولین ورسره ناوړه چلند کړی و، لازم خدمات هم ندی ورسولی و د عاجل او غیر عاجل ترمنځ چې کوم امتیازونه دي هغه ورته هم په پام کې ندی نیول شوي. ستاسې نظر مې غوښتو چې په دغو روختونونو کې د هغه وضع شوو اصولو پلي کول څنګه دي؟
ډیر معذرت غواړم چې دغه خلکو سره داسې برخورد شوی، خو زه تعجب کوم چې دا څنګه کار شوی ځکه یو تقریبا دوه هفتې مخکې زه تللی وم د لغمان ولایت د صحي مسؤولین او رئیس سیاتامې او رئیس شفخانې دا ټولو سره ډېر مسایل مونږ شریک کړه او د هغې جملې نه دا هم هغوی بیخي مونږ ته ډار راکړی او حتی یو مجلس کې چې خلک هم راغوښتي وو په یا که درته وایم په سلګونو مشرانو قومي مشرانو دا خلکو او د سیاتامې مسؤولینو او د موسسه چې هلته سویدن کمیټه چې هلته کار کوي هغوی وه د هغوی مشرانو په دې ټولو باندې سره سخت خبرې وکړې او بیخي اطمینان راکړی وو مونږ ته. خو د دې سره سره هم که دا خبرې د دې نه وروسته شوې دوی سره زه به د دې پوښتنه وکړم او که د دې نه مخکې شوې نو مونږ دغه دوه هفتې مخکې د په لغمان کې دغسې یو کانفرانس هم درلود چې په هغې کې ټول د قومي مشران او مسؤلین حتی دولتي حتی د شفخانو موسې دا ټولو. خو د دې سره سره زه به دا مسله تعقیب کړم چې ول دا کار شوی.
اروال، چې په دې روغتون کې د زنانو لپاره کافي پرسونل شته؟
هغلته یو مشکل و چې د زنانه متخصص بودن کم بود و خوشبختانه وایم چې په هماغه ورځ باندې چې مونږ عملته وو د شفخانې دپاره یو زنانه متخصصه د نسایي ولادي به استخدام شو او په کار یې پیل وکړ. نو اوس هلته انشاءالله دغه مشکلات هم کم دي، خو زه به انشاءالله ستاسو سره د خبرونه وروسته د لغمان د شفخانې رئیس او د سیاتامې رئیس ته زنګ وایم او دې خبره باندې به یې ورباندې دغه وکړم چې ول داسې کار کېږي. کله کله داسې چې بعضې واړه خلک یا بعضې عادي خلک زه عرض وکړم چې په دغسې یو دغه مسله مونږ ته رسېدلې وه چې بعضې قابلې یا بعضې خلک د پیسو غوښتنه کوي چې هغه هم مطلق رد شو او وویل شو چې دا چې که خپله یو کورنۍ د اولاد پیدا کېدو نه وروسته غواړي چا ته یو څه ورکړي یو شیرینی په شکل هغه جلا مسله ده، د هغې مونږ مخنیوی نه شو کو، خلک باید دا کار ونه کړي. او خدا چې مونږ خلک یا د شفخانې او روغتون پرسونل وغواړي دا کار هیڅ نه کېږي. خو په هر ترتیب زه به انشاءالله دې مسلې تعقیب کړم.
اروال صاحب، که داسې چلند بیا تکرار شي د عامې روغتیا وزارت اقدام به څه وي؟
که چېرته بیا تکرار شي زه د دوه مسؤلیتونو په اساس، یو خو د عامې روغتیا د وزارت د یو تن مهم ارګانونو مسؤول په توګه او دوم دا چې زه د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د مشر په توګه چې په ختیځو ولایتونو کې د صحي برنامو او د روغتیایي پروګرامونو په اړه باندې پوره متوجه یم، زموږ ټیم متوجه دا زموږ مسؤلیت دی. مونږ به په دې سره کې هغه لازم اقدامات کوو دغه کس به پیدا کړو چې دا ول دغسې کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لغمان ولایت یبو بوسیدونکو په هغه ولایت کې د مرکزی روختون لزینو مسؤلینو نه شکایت کړي او د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې پیخه به وسیړي او که کوم غیر قانوني چلند شوی وي جدي پوښتنه به وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ورزو استاسو راغلو پیغامونه ته چې تیرونه مرسته ولیدې. یو اوریدونکو پیغام پرې شو چې وای د غلام حضرت په نوم یو کس مونډلې دی او نشانه یې راتوي. نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ د ازادي رادیو د خبرونه ووري کېدای سي دوستانو عزیزان مو پکې پیدا سي.
سلام علیکم زاهر پان الله خبرې کوم د غلام حضرت په نفر دی دماغ لږ توازن لري د چپ لاس یو ګوتې ډېره نری ده د لاس هم لږ نری دي او په لاس کې غټ زخم دی او بدن کې هم لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده زه کله د هرات یم کله د کوم ځای یم حقیقت شاته نه معلومېږي کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو ته کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي یاد غلام حضرت چپل لاس دا ګوتې لږ نری وزن دي یو خوشی دې نه د خبر چې لاس کار کی سم دم دي دا ګوتې لږ در چپل لاس لږ نری دي نو اوس کار چا دی د مسلمانۍ ته لحاظ نه دا د غلط څه شیر کوم په فیسبوک کې مو دا غره کاږي کوم د اعلان کوم په تلیفون نمبر مې دا دی 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
السلام. سلام علیکم. زه شوکولاری لغمان خبرې کوم. ما دا درخواست د وزارې راډیو ته چې ما دا پیغام پور کړي. څه چا زنګ وهلی دی د کندهار نه چې د غلام سخي په نامو سړی له ما سره ده، هغه زنګ تاسې ما ته دغه خبرې ما ته د په بیا راواړوئ. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم احمدی د کندهار ولایت نه سرپالډي کوم. څنګه یې یو نفر مثلا تقریبا د دولس سلس کال کې د بلابود دغه مثلا سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په پلان مستوي دی. په هر څه کې په اړه معلومات غواړي په دغه نمبر کې موږ سره اړیکه ونیسئ. صفر اویا دو څلوېښت اوولس شپاړس څلور. ازادي راډیو ته ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. دلته یو ورک سړی ده د لس کاله کېږي چې دلته ده. ماما جانې نېږي پلار یې نصرالله ده د دایکنډي ولایته. که څوک د دې معلومات غواړي نو ما سره معلومات شته. زه به شماره په پارسي وایم چې دی خپله پارسي بانده. صفر افتاد سیوسی صفر سیوسی افتاد چهار. باز شماره را تکرار میکنم. صفر افتاد سیوسی سپر سیوسی افتاد چهار. اگر کس با کار باشه یه پیشما هست، ما برشی معلوماتی هستم به یه شماره زنگ بزنم. خدا حافظ.
مننه کوم دوستانو. اوس به هغه پیغامونو واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښه لټوئ.
السلام علیکم. عبدالمالک د زابل ولایت شمولزول وصالی سره په تماس کې ما یو کلیواله محمد ما په نامه تقریبا د 20 کال کېږي د کور نه دره کده. زه په خپل مشت هیڅ معلومات نشته. څه څنګه دې شپږ دېر کار شاوخوا عمر لري. د مخ غاښونه تور دي، مشهور په سردار ده. په هر مسلمان روکه د په خپل معلومات لري کولای شي ما سره د شمیره تماس ونیسي. صفر اوه صفر څلور یو شپږ نه پنځه څلور اتش مې راځل ځه تکرارو. صفر اوه سو څلور یو سل نه شپېته پنځه سو اته څلور. وسلام.
السلام علیکم. زه علاودین د غزنی د ولایت د رتی د ولسوالۍ د ادمخیل د کلي اوسېدونکی ما یو د امازه عبرت په شیر محمد په نامه ولدی د نامد کندیز کې ورک شوی دی او شل کاله کې که چا ته په دې هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي. صفر اووه نهویشت اته پنځوس یو اته پنځوس. وسلام.
السلام علیکم. زه په اشتا د زابل ولایت د زابل ولسوالۍ پټنۍ ته خبره کوم.
سلام علیکم زم لغمان نشف الله په تماس کې ما یو پلار وکړ وای دا د دولس کال کېږي نادارکه ده که هر چاته معلومات یې ماته دې زنګ ووهي نوم یې غلام سخي ده لرحمه الله د اشوق الله پلار ده نوم یې غلام سخي ده د اویا کلو ده که هر چاته په دې پته معلومات یې ماته دې زنګ ووهي ما د تیلفون شماره ده 1 1 2 2 2 2 دا شماره خپل بیا تکراروم تلیفون شماره دا 1 1 2 2 2 والسلام.
سلام علیکم ماز قرار ولایت دا بلا بلګ د تخشوان د کلی څنګه اړ کې نیول دا سمارت د ډاکټر زیدو یو څه د اعصابو تکلیف لري ار مسلمان کې لیدل دا دغه لمبو چې زنګو شپر و دری شپر دوارات و چلور دری چلور دا الله سو څنګه لفره دی ور وته دا دا صاحب تکلیف لري ار مسلمان کې دا کې چې انجو زرا افغانې بخشش ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زمر یو راکاجی زرو د سلاودین په نامه د سید محمد زوی د پښین د سارانانو د سارانانو لروړ دخه د ملایانو لکري زخه تیر د تیر روزي په ورځ باندې ورکسوي د بیا مشته هیڅ معلومات نه درسوي ارچا هر مسلمان ک د سلاودین د سید محمد د زوی په اړه باندې معلومات کوي تقریبا د 200 کلو ده د مرسر دی په دا لمبر باندې ټلیفون وکي 0 3 1 3 8 2 8 8 0 4 2. والسلام علیکم.
سلام علیکم زه درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. زه په خپل بادغیس ولایت کې د مکور د ولسوالۍ یم او د امدل د کلی یم شیلام په هرات کې یم. دا دوه کال کېږي چې وی له ورک دی په نامه د اسد الله دی چې پنځه کال دی د پلازمې مرزا دی. دا دوه کال کېږي چې نه په دې راته د قرانه و کوم په یارات کې نه به راغلی. دا دوه کال کېږي کته تجارت کوي ورک کې کته دې په ځای کېږي کله هر چا کوي خو مزه کزما زغ او دی په خاطر د خدای دی په مرید ما ته زنګ یې چې موږ ساري دی په دې پریشان دي لمرونه به کوم سپر وسو پیزاتیا یو سبو شپوزاتیا دوخو اویشت ابل نمبر بیا دتا سپر وسو اتویشت او وسو شپانس اتسو دولس ابل نمبر بیا دیا دتا سپر وسو پیزاتیا یو سبو شپوزاتیا دوخو اویشت پسلام بلا موخنه نیسان پر آلا بوده بجزنگا.
بله سلام علیکم زه لباس خان د لغمان ولایت د کرغلی ولسوالۍ د کاکس له کلي نه خبرې کوم. زما یو تره سهلتبل لمونځ زیاتې کم 10 کېږي چې په ایران کښې نادرکه شوی ده. د ده ورونه دي سداجان اولګل رحمګل شینګل خان محمد که دا د اعلان اوري او ده ملګري اوري موږ ته ورته دغه لمبر زنګ ووهي 0 5 5 8 5 8 لمبر ورته بیا وایم 0 5 5 8 5 8 3. سلام علیکم آزادی رضی اللہ عنہ.
سلام علیکم د غادر سب سوالی د قلاینه د ولایت څخه زحمت تر کوم. ما یو زوی دی د 3 و می اشتکی چې ورک دی هر څه چې و دغه لري یو درک لري یا دمره یا د ژوندۍ په خارج کې په داخل کې د افغانستان انو ما دې په شماره زنګ ووهي 0 2 2 4 0 5 8 2 9 په دغه لمبر زما ته زنګ ووهي. والسلام.
السلام علیکم زاب القبیر د ایلمان ولایت مستقلا ول سربی د شارګی قیس خدسره په تماس کیم ما ورو ورک دی چې نومیا د دوه اسابې تکلیف لري د شل ورځې کیږي پنځه ویشت کلن یا دیرش کلن دی سره کالی اغوستي سرکوټې اغوستی چې هر چاری وي یا معلومات په لري نصر دي په دغه شنه را اړیکه ونیسي صفر اووه څلور اته څلور درې اته څلور اووه صفر شنه را ور بیا وایم صفر اووه صفر څلور اته څلور درې اته څلور اووه صفر د پلار نوم یې اجمد عثمان اکا دی د ورور نوم یې عبدالکبیر دی د ده د زوی نوم ذبیح‌الله دی هر چیرې چې وي زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي
سلام علیکم زه جی ابراهیم د جلال آباد نه خبرې کوم زمونږ یو کس د پاکستان درګۍ نه نادرکه شوی دی چې د هغې تیل کېږي پنځلس کلونه وشو او نوم یې دی جان محمد د پلار نوم یې دی شیر محمد که د دغه هلک په باره کې چا ته معلومات وي نو په دې نمبر زمونږ سره رابطه وکړي صفر اویا درې سوه اتیا یو اویا شپږ دېرش د انتظار نه مننه السلام علیکم فصل سلام زما یو ماما دی فضل محمد نومیز د مساجان زوی دی د دهراوت د روزګان ولایت دهراوت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی د تیرو جی شکالو را په دې خوا ورک دی یو واره معلومات را ته سوی و او دې ټلیفون نم کار نه کوي وسه غل نمبر غلط کړی دی ورک سوی لري کته څنګه ساده مست معلومات نه کیږي نو د ازادي رادیو د همکارانو څخه په ډیر د نشر هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او زما دغه پیغام زما تر ماما پورې ورسیږي د ټلیفون شمیره مې ده صفر صفر درونیوي اویا درې سوه پنځنیوي څلور اویا او بل شمیره مې ده صفر صفر درونیوي ناویا ناویا دوهویشت یو سلو څوارلس السلام علیکم
زه وزیر د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او زموږ یو تره ده د دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده نوم یې سخي ده که څوک په دغه هغه باندې داسې داسې سوال چا یا یې پېژني یا دی خپل غږ اوري موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي صفر اووه اووه پنځه اته دوه څلور دوه شپږ درې او بله شماره ده صفر اووه اووه صفر اته نهه اووه درې شپږ شپږ او بله شمیره ده صفر اووه شپږ اووه شپږ اته یو درې اته اووه او که بل چاته معلومات وي نو یو لک روپۍ جایزه لري وسلام د ګلدری اوسېدونکی
زما یو ورور ده د بحمامد په نامه ده د جلال الدین اکاز زوی ده د لو والیت صبر کسه وی ده د دیارلسو کلو ده څلور کاله یې کېږي چې ورک ده د پلار نوم یې جلال الدین ده د ورور نوم یې ابراهیم ده د بل ورور نوم یې عبدالواحد ده په دغه شماره که چا پیدا کړی په دغه هلک مو ته زنګ ووهي تر اخرې صفر اویا اته اووه یو شپږ څلور دوه اته سلام
د دې څنګه د خپلې صفایو سره ورغړې چې دا دوه کارو درې میشتې کېږي نه درک دی سپینګیرې سره دی په دیوانه مشهور دی که چاته معلوم یې په کابل الوتک بازار کې دی راوړې بلی السلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یاو پینځه
بلې السلام علیکم زه حاجي شاولی نیژم د هلمند ولایت یم زما دغه تقریبا اوس مې داسې لس کاله دولس کاله کېږي زه په سنګین کې وم نو موږ هلته مشره وو نو زما کورنۍ که زما آواز اوري زما دغه ټلیفون شمېره ده 0 0 8 1 1 4 2 4 0 0 8 1 2 4 2 4 دغه خپل کورنۍ باندې نه خبره ما چې دی په ما چې شاید به ډېر تلاش به کړی مګر زه د لاس کار د ولس کال کېږي زه په څنګه کې وم اوس راغلی یم زه دی دی مرته درک چې ما ډېر پلټنه چې کړی ده خام خام دی په ما پلټنه کړی ده شکر جوړ روزه مجبنده یم وسلام
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه